بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړېتا غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه سره ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 28مه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې 9مه او د 2021 میلادي کال د اگست 13مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د افغانستان په هکله د امنیت شورا غونډه او نامعلوم لرلید. ورپسې هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا هم لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې د دغې سیمې د 13 اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرامو د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د محرم د 9مې یعنی د تاسوعا د ورځې ځانګړی پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو وسی، له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس رپورټ ته سخت غبرګون ښودلې دی. په کابل کې د طالبانو ویاندوی خبری غونډه وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی له دوحې څخه کندهار ته تللی او هندي ځواکونو په کشمیر کې پر حسیني ماتمیانو برید وکړ. خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د حسیني تاسوعا د شپې ازاداری د معظم رهبر پښتون سره بیګا په تهران کې ترسره شوه. بیګا د حسیني تاسوعا یعنی د محرم د 9مې د شپې د ویر او ماتم دستوري د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره د تهران په امام خمیني رحمت الله علیه امام باړی کې ترسره شوه. په دغو مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین سعدي په خپل وینا کې د حضرت عباس علیه السلام د زیارت نامې د څو جملو په لوستلو سره د حق له امام سره د اړیکې ساتل او لای جوړول او د باطل په وړاندې ودرېدل او حد بندي کول د قمر بنی هاشم د سیرت دوه مهم درسونه وبللو. وی ویل کوم اجمنه چې خدای تعالی له انبیاو او د هغوی له منونکو څخه اخیسته دا د چې له باطل سره په مخامخیدنه کې شاته ګونه کی او کوم کسان چې په دغه اجمنه باندې صادق او وفادار پاتې شي د هغوی ستاینه په قران کریم کې شوې ده. گرانو مینوالو، د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 9مه نیټه یعنی د حسیني تاسو او ورځ ده او په همدې مناسبت تاسو ته او د رسول الله مبارک د پاکي کورنۍ ټولو مینوالو ته تسلیت او تعزیت وایو. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی بیګا د دې په یادونه سره چې د ایټمی موافقې په لړ کې د ایران کمون کې او جبیرناک اقدامات د دغه موافقې په چوکاټ کې شوې دي ټینګار وکړ. کچېرې واشنگټن او نور لوري په برجام کې خپلو کړو ژمنو ته راستان شي، نو ایران به هم د غلارې ته ورستون شي. سعید خطیبزاده د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس لخوا د وروستي خپور شوی رپورټ په حق لوویل د ایران ټول ایټمی پروګرامونه او اقدامات له ان پی ټی سره بشپړ سمون خوري او د ایران ژمنې د آژانس تر څارنې لاندې وي او له مخکې نه په اعلان سره ترسره شوې دي. هغه زیاته کړه چې د بارجام په لړ کې د ایران کمون کې او جبیره کون کې اقدامات هم د ایټمی موافقې په چوکاټ کې شوې دي، او لکه څنګه چې مو په ځلونو ویلي دي د امریکې لخوا د 2023 پریکړلیک او د بارجام د بشپړې خلاف ورزي او د ایټمی موافقې د نورو لورو په تیر بیا د دریو اروپایي غړو د بشپړې پابندې نه کولو په ځواب کې ترسره شوې دي. خطیب زاده ټینګار وکړ جوته ده تر څو چې د امریکې او د ایټمی موافقې د نورو لورو لخوا د بارجام بشپړه او بې کېدو شرط اجرا دوباره پیل نشي، د ایران اسلامي جمهوریت به هم خپل صلح ایز ایټمی پروګرام یوازې د خپل اړتیاو او حاکمیتي پریکړو سره سم او د څارنې په لړ کې د خپل ژمنو په چوکاټ کې تعقیب کړي. کابل کې د طالبانو وایندوی خبري غونډه کړې. د طالب ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په پلازمینه کابل کې په خبري غونډه کې د بهرنیو نیواکګرو خلاف د مقاومت دوام د بریا لامل وباله. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیگم اخام کابل کې په خپلې ړومبنې خبري غونډه کې وویل افغانستان د کلونو له مقاومت وروسته وتوانېد چې نیواکګر له دغه هیواد وشړي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې یو هر اړخیز اسلامي نظام جوړول غواړي او له نورو هیوادونو سره د اړیکو دوام ته ړومبېتوب ورکوي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان ولس ته د دې بریا مبارکي ورکړه او زیاته کړه چې د افغانستان ټول خلک په دې کامیابۍ کې شریک دي چې د نیواکګرو لشتونه د هیواد په آزادولو سره ترلاسه کړه. طالب ویان آزادی او خپلواکی د افغانستان د خلکو روا حق و بالاو ټینګاری وک. طالبان له هیڅ سره هیڅ کینا نه لري او هیڅ کورنۍ یا بهرنی دښمن هم نه غواړي. هغه دې ټکی ته په اشاره سره چې طالب ډله په افغانستان کې له هیڅ سره د حساب پاکولو په لټه کې نه ده وویل، له هغو ټولو کسانو سره د دښمنۍ د ختمولو اعلان کوي چې د طالبانو په مقابل کې ودرېدلی وو. د طالبانو ویان وویل هغه ټول کسان مو معاف کړي دي چې له موږ سره یې مقابله کوله او موږ د جنگ دوام نه غواړو بلکې د جنگ د وجوهاتو د ختمولو کوشش کوو. ذبیح الله مجاهد همداشان د افغانستان په پلازمینه کابل او اطرافو کې د سفارتي نمائندګیو او سفارتخانو د امنیت په تامینولو باندې په ټینګار سره هم څرګنده کړه د نړیوالې ټولنې هیڅ کس ته به تاوان ونه رسیږي. طالب ویان د خپلې وینا په بل برخه کې وویل چې طالبان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په حقوقو ژمن دي، ځکه باوري دي چې ښځې د افغانستان په آبادونه کې رغند لور رول لري. مجاهد همداشان وویل طالبان په افغانستان کې هیڅ کومې رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د ارزښتونو یا د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزي وکړي، خو په عین حال کې رسنۍ باید بې پلو وي او خصوصي یا پرایویټ رسنۍ په آزاد او خپلواک توګه خپل کار جاری ساتلی شي. هغه وویل طالبان نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به هیڅ ډول نشه ایزه ماده تولید نشي. مجاهد زیاته کړه چې طالبان به د افغانستان د کار ادارې او اساسنامه برابر کړي او وروسته به د هیواد د بیرغ د ماهیت په حق له پریکړه وکړي. مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوه څخه کندهار ته رسیدلی دی. طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام په خپل ټویټر کې ولیکل چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوه څخه کندهار ته لاړ. ټاکل شوی و چې پرون حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار له طالبانو سره د مذاکرې لپاره دوه ته لاړ شي، خو هغوی وځنډیدل. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د تجارتي فعالیتونو د جاري ساتلو بلنه ورکړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د تجارت او سوداګرۍ د عادي کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او سرمایداري خونې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د سوداګرو او پانګوالو د سر او مال او تاسیساتو د ساتنې په لړ کې ملګرتیا وکړي. او وروسته خبر دا چې هندي ځواکونو په کشمیر کې پر حسیني ماتمیانو برید وکړ. هندوستاني رسنیو پرون د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر په سری نگر ښار کې د امام حسین علیه السلام په آزادارانو باندې د هندي پوځیانو د حمله خبر ورکړي. د هندوستان امنیتي ځواکونو د اوخلن ګیس او ډنډو په استعمالولو سره کوشش وکړ چې په سری نگر کې راغونډ شوي حسیني ماتمیان تیت پر کړي. هندي ځواکونو همداشان ګڼ آزاداران ونیول. د ویلو دا چې د نوی ډیلی حکومت په کشمیر کې په هر ډول دین نی اجتماعاتو بندیز لګولې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
رانو دوستانو زمونږ سیاسي تبصره د افغانستان په حق له د امنیت شورا د غونډې په باب د نو پام ورته وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په بدلونونو د غور لپاره د بیړنې غونډې په پا پای کې په دغه هیواد کې سمدستي د جنگونو او د شخړو د ختمې د غوښتنه وکړه او په یوې خبر پاڼه کې د داسې پراخ بنسټ حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازي وي د جوړېدا په اړتیا باندې ټینګار وکړ. د امنیت شورا غړو د غراس په افغانستان کې سمدستي د بشري حقوقو د خلاف ورزي او د دښمنۍ او د ختمېدو غوښتنه وکړه او په ټولو لورې غږ وکړ چې بشر دوستانه مرستو ته له کوم خنډ پرته په امن او سمدستي ډول د لاسرسي اجازه ورکړي. دا سخکاری د افغانستان بدلونونه چې له اټکلونو زیات کې په ډیره چټکۍ سره حرکت کړي د کابل د مرکزی حکومت په دړي وړي کې دا او واقع ته د طالبانو پر رسیدا سره سبب شوی دی. د دې خودنه کوي چې نه یوازې په هیواد کې داخلي لوبغاړي بلکې حتی طالبان له اوسني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو بوسي، بلکې د امنیت شورا په شان نړیوال ارګانونه هم مجبور شوی دي چې د کلي سپارښتنو په وړاندې کولو بسنه وکړي. سره له دې د افغانستان ګډوډ حالات او په حقیقت کې د حکومت نشتون کولای شي په راتلونکو ورځو کې حالات د ډېرې ګډوډې په لور او حتی د تصفیوي یعنی د انتقام د پیلېدا په لور لاړ شي. په دې منظومان کې د افغانستان د راتلونکي په حق له د نړیوالې ټولنې دریځ برخلیک ټاکونکی دی. له دې سره سره چې طالبان نیت لري د افغانستان اسلامي امارت اعلان کړي، خو که چیرې د نړۍ هیوادونه دغه امارت په رسمیت ونه پیژني نو عملاً په رسمیت د نه پیژندلو د مالی سرچینو د نشتون ته په پام سره به د افغانستان د حالاتو په اداره کولو قادر نه وي. دا په داسې حال کې دي چې په حکومت کولو کې د طالبانو په خوانې مخینې ته په پام سره چې په تېره بیا د قومي او مذهبي لګکیو وژلو، ځورولو او اذیت کولو او د ښځو د حقوقو تر پښو لاندې کولو او د تمدني مظاهرو او د کلتوري میراث له تباه کولو سره یو ځای وو، او همدا اوس امنیت شورا په خپلو سپارښتنو کې دغو موردونو ته پام کړی دی. امنیت شورا په افغانستان کې د داسې نوي حکومت چې متحد پراخ بنسټ او د خلکو استازي وي د جوړېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان نوي حکومت د ښځو په بشپړه برابر او معنا لرونکو مشارکت سره جوړ شي. له همدا اوسه د طالبانو د حکومت او له هغوی سره د چلند څرنګوالي په حق له د امنیت شورا د غړو هیوادونو د لیدتوګو په حق له بیلابیل دریځونه اورېدل کېږي. په داسې حال کې چې چین د طالبانو له نوي حکومت سره د اړیکو ټینګولو ته تیار دی، خو د روسیې په دې زمينه کې له احتیاط څخه ډک دریز غوړه کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په دې حق له د امنیت شورا په غونډه کې وویل ماسکو د افغانستان له نوو چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي. څرګندې وایي چین به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې خپل نفوذ او ستراتیژیکي ګټې زیاتې کړي، خو د روسیې اصلي اندېښنه د مرکزی آسیا سیمې ته امنیت او په دغه سیمه کې د القاعده او د داعش ډلو د ترهګرۍ د نفوذ له کبله ګواښ دی. د امریکې لپاره چې همدا اوس له بیړې په ډک ډول د عسکرو په ایستلو په حقیقت کې له افغانستانه په تیښت دې سره په افغانستان کې د اصلي بایلون کې په توګه پیژندل کیږي، اصلي ړومبېتوب د ترهګرۍ مسأله ده. د امریکې ولسمشر جو بایدن په خپلې پرونی وینا کې د افغانستان په حق له د خپل کړچار په دفاع کولو سره ادعا وکړه چې په افغانستان کې د امریکې هدف د ملت جوړول نه دي، او دغه راز له افغانستانه د امریکې د پوځیانو د ایستلو لپاره په خپلې فیصلې ټینګار کوي. دا په داسې حال کې دي چې د امنیت شورا په غونډه کې د امریکې استازي له ټولو لورو وغوښتل چې د دغه خبرې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو ملاتړ ته ورستون شي. په دا ډول واشنگټن عملاً اعتراف کړی دی چې اوس هم په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر په لوړه سویه موجود دی، خو د امریکې اروپایي شریکان هم عموماً د ولسمشر جو بایدن د حکومت په اقدام سره چې د افغانستان د داخلي دړي وړي کېدا او واک ته د طالبانو د رسیدا سبب شه له سرخوږی سره مخ شوي او د امریکې په فیصلو اعتماد ختم شوی دی. همدا اوس د افغانستان او دغه هیواد د خلکو مخته چې د خارجینی واک او د کورنۍ او جنگونو له کبله له څو لسیزو راهیسې له ګډوډیو سره مخامخ شوي دي یو نامعلوم لرلید پروت دی. تهران رادیو مینوالو هیله ده چې زمو خبرونه مو د تر دې محاله د پام او استفادې وړ ګرځیدلې وي. په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وښیو.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د اګست له 13 نیټې سره برابر ده. نن د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې 9 نیټه له حسینی تاسوعا سره برابر ده. د تاسوعا ورځ یا د محرم د میاشتې 9 نیټه هغه وروستۍ ورځ ده چې د شیعیانو دریم امام حسین ابن علی علیه السلام او د هغه ملګري هغه شپې درک کړي دي او دغه ورځ د عاشورا له شپې سره تړل شوی دی. دغه ورځ د شیعیانو په نزد ډیر اهمیت لري. شیعیانو د محرم د میاشتې 9 ورځ د عاشورا د ورځې په څیر لمانځي او د کربلا د حماسې د شهیدانو درنښت کوي. همدارنګه شیعیانو تاسوعا ورځ له حضرت ابوالفضل علمدار سره منسوبوي او د کربلا د حماسې د بیرغوال حضرت عباس علمدار علیه السلام د شهادت د ویر او ماتم په کولو سره د شهیدانو د سالار او د جنت د ځوانانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو د شهادت کلیزه هم لمانځي. تاسوعا د هغه ستر شخصیت د زړورتوب، ادب، ایثار او د شهادت د بیلګې درنښت دی چې د 1400 کلونو په تیریدا سره تر اوسه بیا هم تاریخ د هغه له کراماتو څخه روښانه دی او د هغه نوم د وفا، ادب او ځوانمردۍ سره نغښتی دی. و دوات یا کال پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 9 نیټه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د شمر ابن زلجوشن امان نامه ته رد ځواب ورکړ. شمر ابن زلجوشن د محرم د 9 ورځې په مازدیګر کله چې ولیدل عمر ابن سعد له امام حسین علیه السلام سره جګړې ته چمتو دی، نو د حسینی خیمو خوا ته ورغی او چیغه یې کړه: زما خوریونه چیرته دی؟ منظور حضرت عباس او د عبدالله او جعفر او عثمان په نومونو د هغه درې ورونه وو چې د فاطمه ام البنین زامن وو. فاطمه ام البنین له بنی کلاب قبیله وه او شمر هم د همدغې قبیله وو. امام حسین علیه السلام چې د شمر غږ واورېده، نو خپلو ورونو ته یې حکم ورکړ چې د هغه ځواب ورکړي: که څه هم فاسق دی، خو ستاسو خپل دی. حضرت عباس علیه السلام له خپلو دریو ورونو سره د شمر خوا ته ورغلل. شمر د هغوی لپاره په دې شرط یوه امان نامه راوړې وه چې د امام حسین علیه السلام له ملګرتیا لاس واخلي او د هغه له سپایانو څخه ووزي. حضرت عباس علیه السلام وفرمایل: ستا لاسونه پریشه او لعنت دی وي په هغه امان نامه چې زموږ لپاره دی راوړی دی. ای د خدای دښمنه، موږ ته وایي چې د خپل ورور او مولا له ملاتړه لاس واخلو او د ملعونانو طاعت ته سر ټیټ کړو. آیا موږ ته امان راکوې خو د خدای د رسول د زوی لپاره امان نشته؟ شیمر د دې غاخ ماتون کې جواب په اوریدو سره په قهر شو او خپل لخکر تستون شو. په دغه شپه امام حسین علیه السلام خپل ورور حضرت ابوالفضل العباس د دښمن کمپ ته ور واستاوه چې دا یوه شپه ترې مهلت واخلي. دغه مهلت د دې لپاره چې امام حسین علیه السلام او دغه ملګري لمونځونه او له خدای تعالی سره راز و نیاز وکړي. په دغه شپه امام حسین علیه السلام د خپلو یارانو په ټول کې پاڅید او د خدای حمد او ستاینه یې وکړه. بیا یې په ډیر خاکسارۍ، سترتوب او اتلولۍ سره له خپلو ملګرو وغوښتل چې که یې خوښه وي نو په پاتې لږ وخت کې د شپې له تیارو څخه په ګټې پورته کولو سره د جګړې له میدانه ووځي، ځکه چې سبا د یزید له لښکریانو سره په مقابله کې هیڅوک ژوندی پاتې نه شي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د لویدیز آسیا د تهران پیښو په اړه له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د دغه سیمې د تهران د مهمو پیښو خلاصه دراوړو او ورپسې مو هم ته تحلیلي برخې اوریدلو ته را بولو. هیله ده چې موږ سره ملګرتیا وکړی.
عزتمن اردوونکو په سر کې به د ځینو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. د یمن په بیلابیلو عمومي ځایونو باندې د سعودي عربستان د ایتلاف د بمبریو دوام، په لبنان کې د پیلیو تاوتالي چټو لورو لخوا د دغه هیواد د راتلونکي پر ضد دسیسې او د ګاونډیو هیوادونو د غونډې د ترسره کېدا لپاره دیرا هڅې په تېرې اونۍ کې د لویدیځ آسیا ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس په دې اړه مو رابولو تحلیلي برخې اورېدلو ته.
تیرونه یمن د سعودي امریکایي ائتلاف لخوا د صنعا د نړیوال هوایي ډګر د کلابندۍ د پنځمې کلیزې د پوره کېدا شاهد و. د یمن خلکو د تیر یکشنبې په ورځې د صنعا ښار په باب الیمین چوک کې په غونډېدا سره د امریکا او د ځینو مرتجعو هیوادونو او د هغوی د ځینو نورو سیمه ییزو ټالیڅټو لخوا د خپل هیواد په کلابندۍ باندې په اعتراض کې ستره غونډه وکړه او د دوی پر خلاف سخت شعارونه ورکړل. یمنوالو په دغه غونډې کې ټینګار وکړ د اقتصادي جنگ له لارې د یمن د ملت په دواو کې ساتل او د کلابندۍ او د وږي ساتلو سیاستونه به یوازې د تیرېګرو د ائتلاف په وړاندې د دغه ملت مقاومت او ټینګه درېدا لا سخت کړي. په عین حال کې د صنعا خلکو تیرونۍ د صنعا د هوایي ډګر په وړاندې په غونډېدا سره د دغه هوایي ډګر د کلابندۍ د غتمېدا غوښتنه وکړه. د صنعا د هوایي ډګر مدیر خالد الشریف په دې باب له ایران پریس خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي د صنعا نړیوال هوایي ډګر 15 کلنه کلابندۍ سبب شوي چې د یمن کابو یو لک مریضان او ناروغان په دې سبب چې ونه توانېدل د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له یمنه بهر ته سفرونه وکړي خپل ژوند له لاسه ورکړي. همداراز د خالد شریف په وینا 15 لکه هغه یمنوال چې په لاعلاج او خطرناکو ناروغیو ککړ دي د درملنې لپاره ضرورت لري له یمنه بهر ته لاړ شي. څه د پاسه 10,000 یمني ناروغان هم د بډورو پیوند ته ضرورت لري او دغه راز څه د پاسه 15,000 نور یمنوال پر کوټ دي چې که درملنه یې ونه شي نو د دوی پر کوټوالی به یې دایمي شي.
د یمن د روغتیا وزارت ویا نجیب القبطی ویلی دی د دغه کلبندې نتیجه دا دی چې په هر 15 دقیقو کې یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي. هر کال کابو 8000 مېرمنې مري. د هغه پینا د یمن 2 میلیونه شپږ لکه ماشومان د ناوړه خواړو له کبله مړ کیږي. نجیب القبطی دغه راز ویلی دی. کلبندې لامل شوي ده د مزمنو خطرناکو ناروغۍ کبویو سل شل ډول ډول درمل بې درکه شي او د سرطان یا کینسر د ناروغیو درمل هم 50% کم شوی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بسپنې یا یونیسیف ادارې هم د تیرې جمعې ورځې په یو راپور کې په یمن کې انساني حالات یوې بوږنوونکې غمیزې ته ورته بللي او زیاته کړې ده چې 12 میلیونه او 3 لکه ماشومان هم د اوس د انسان دوستۍ لومړنیو مرستو ته ډیر زیات ضرورت لري. د انسان دوستۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکوک ویلی دی، یمن د تاریخ له یوې تر ټولو بدې انساني غمیزې سره لاس او ګریوان دی او ماشومان او مېرمنې د سعودي عربستان د تېرېګریو اصلي قربانیان دي.
دوستانو، لبنان تیرونه یو ځل بیا د ولسی مظاهرو شاهد وو. د لبنان مرکزی بانک د تیرې چهارشنبې په ورځ ویلی دی د سونګو د وارداتو سبسیډي درېدلې ده او په بازار کې به د ډالر او د بیو په اساس د سونګو د وارداتو لپاره لازم مالی سرچینې تامین کړي. په لبنان کې د یو خصوصي شرکت لخوا د شوي مطالعې په اساس د سونګو د سبسایډ درېده د سونګو د بیو د لا زیاتېده لامل کیږي. په دې ډول چې د پټرولو د 40 لیټري ګیلن بیه د لبنان 15000 لیره په ځای به 3,16,000 لیرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په لبنان کې د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 6,15,000 لیرو ته رسیږي. دغه مطالعه همداراز د دې ښودنه کوي چې د یو 40 لیټري ګیلن ډیزل بیه به له 50,000 لیرو څخه 2,09,000 لیرو ته زیاته شوې. دا په داسې حال کې دی چې د لبنان مرکزی بانک له دې مخکې د سونګو د وارداتو سبسایډ د هر ډالر په اساس د لبنان په 3,900 لیرو تامینېده، خو په تورتم بازار یا بلیک مارکیټ کې د هر ډالر بیه په وروستیو شپو ورځو کې له 20,000 لیرو هم زیاته شوې. په بله وینا د مرکزی بانک فیصله سبب کیږي په لبنان کې د سونګو بیې کابو 15 برابره پاتې لا زیات شي. د لبنان د مرکزی بانک له دغه فیصلې وروسته د لبنان خلکو په واټونو کې پښتون او د لارو سړکونو په بندولو سره د مرکزی بانک په دغه فیصلې خپل اعتراض نندارې ته وړاندې کړ. په لبنان کې د ټولنیزو چینلونو فعالانو هم د مرکزی بانک دغه فیصله د لبنان د ملت په مخ یوه ستره اقتصادي څپیړه وبلله او د خلکو د ژوند یو خطرناک واقع وباله.
خوږو اوریدونکو، د لبنان د مرکزی بانک د مشر فیصله د موقته لومړي وزیر له اعتراض سره مخامخ شوې ده. د لبنان موقته لومړي وزیر حسن دیاب د مالی چارو وزیر غازی وزنی ته په یو لیک استولو سره له هغه غوښتنه کړې ده چې د لبنان د مرکزی بانک غوګونو ته دې دا خبره ورسوي چې د سونګو د سبسیډي د لغوه کولو لپاره د هغه فیصله د مالی تامین ده د دوسیې او د پارلمان د قانون خلاف ورزي ده چې د سبسیډیانو د منطقي کولو لپاره د حکومت له سیاست سره په تضاد کې ده. څارونکي وایي د سونګو د بیې زیاتېده د شیانو د بیې او د هغو نورو خدماتو د بیې د زیاتېده لامل کیږي چې د کارخانو نانبیانو او د برېښنا د بټیو په شمول په تولید کې له سونګو څخه استفاده کوي. د لبنان مرکزی بانک په داسې شرایطو کې د سونګو د سبسیډیانو په باب دغه شان فیصله غوره کړې ده چې دا هیواد یې په وروستیو 3 لسیزو کې له تر ټولو بد اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړی. ځینې نور هم په دې نظر دي چې د مرکزی بانک مشر ریاض سلامه د سعد حریری او د المستقبل ډلې یو متحد دی او د سونګو د سبسیډي ختمول هم د نجیب میکاتی د کابینې د جوړولو لپاره د موافقې د مخنیوي په هدف سره یوه دسیسه ده.
قدرمن اوریدونکو د عراق حکومت تیر اونۍ د ځینو نورو هیوادونو مشرانو ته په بلنې ورکولو سره د ګاونډیو هیوادونو د غونډې د ترسره کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ. د عراق خارجه وزیر فواد حسین تیر اونۍ تهران ته په سفر راغی او د اسلامي ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی، خارجه وزیر محمد جواد ظریف او د ملي امنیت د لوړې شولا رمونشي علي شمخاني سره لیده کاته وکړل. فواد حسین په دغه سفر کې د گاونډیو هیوادونو په غونډې کې د ګډون لپاره رسمن د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړه. د عراق حکومت هڅه کوي د اگست میاشتې تر وروستیو پورې د سیمه ییزو هیوادونو او له سیمې د ور اخوا څو هیوادونو د چارواکو پښتون سره یوه غونډه ترسره کړي. په دغې غونډې کې د ګډون لپاره د ترکیې، ایران، مصر، اردن، کویت، عربستان او قطر مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د عراق پر ګاونډیو هیوادونو سربیره ټاکل شوې ده یو شمیر سیمه ییز مشران او د نړیوالو ارګانونو مسؤولان په عراق او سیمې کې د ثبات او آرامښت د ټینګېدا او د مشکلاتو د حل په موخې سره په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي، خو سوریه د بغداد د غونډې ته نه ده بلل شوې. د عراق ځینې شنان دي په دې اندي چې د دغه شان غونډو ترسره کېدا د عراق له اوسني تر ټولو مهم مشکل یعنی د اقتصادي مشکل له هر سره مرسته نه کوي او د عراق د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا په درشل کې د مصطفی الکاظمي او د هغه د متحدانو د سیاسي حیثیت د شکولو په موخې سره ترسره کیږي. په عین حال کې ځینې نور هم په دې اندي چې دغه ناستې په سیمه ییزو سیاستونو کې د عراق د اعتبار او حیثیت له پیاوړتیا سره مرسته کولای شي. په همدې لړ کې د عراق یوې سرچینې ویلي دي د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمي هڅه کوي د عربستان او د ایران مشران په بغداد کې د ګاونډیو هیوادونو د کانفرانس په څنډه کې لیدو کاتو ته قانع کړي، د سیمې د هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالو کمولو کې منځګړیتوب یوه هغه ستراتیژي ده چې په سیمه ییزو سیاستونو کې د عراق رول پیاوړی کولی شي.
خواږو اوریدونکو، د لویدیځې اسیا د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په اړه دا اونیز پروګرام په همدې وخت پای ته رسیږي. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي پاڼې درک هم در سره نوٹ کړی او له نورو ملګرو سره هم شریک کړی. تاسو زموږ په دغه درک باندې تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصیرې، راپورونه او مرکې او دغه راز نور سپورټي، روغتیایي، ټولنیز او کلتوري خبرونه او مطلبونه هم لیدلی او هم اوریدلی شئ. خپل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی هم شئ. نو تر بل مطلب پورې تاسو په ټول مهربان او نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟
حسيني غرزنگ
او دا کربلا غمیزا.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د بشریت د تاریخ په اوږدو کې زیاتې پیښې شوې دي چې زیاتې هیر کړای شوې او تاریخ ته سپارل شوې دي، خو در کربلا پیښه یوازنی تاریخی پیښه ده چې له پیښېدو تر اوسه 1310 کاله تیریږي. دا پیښه د ځلاند لمر په څیر په خپلو وړانګو سره تورتمونه له منځه وړي او له ظلم ستړیو ځانونو ته ګرمښت او انرژي ورکوي. د 16 هجري قمري کال په 10 د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د یارانو حق غواړی غږ په کڼو او ناروغو غوږونو کې انګازه ونه کړه، په ستومانه او ناروغ زړونو که نه ناسته او په هغو سترګو یې اغیز ونه کړ چې له دنیاوي رنګونو پرته یې بل څه نه لیدل، خو د تاریخ په هره پاڼه کې په سطر خط او لیکنې بدل شو. اوس تاریخ د حسین غږونه هغو ټولو غوږونو ته رسوي چې د حق او حقیقت د غږ اورېدلو تږی دي. موږ هم په دغه پروګرام کې د حقیقت د اورېدلو تږو غوږونو ته د حق آواز د رسولو هڅه کوو. نو راسره مله اوسئ.
د اسلام مبین دین د انسان له فطرت سره سم یو مکتب دی او فطرت هم په درستو انسانانو کې یو شان اخشل شوی دی، ځکه خو له خپل فطرت سره سم انسانانه په ذاتی ډول د خدای عدالت، ښکلا، ازادۍ او تل پاتې تو په لټه کې پاتې شوي. خو کله نه کله د یوې ټولنې غفلتونه او ګناهونه، بدلونونه، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي شرایط په دې ډول اوړي چې ممکنه ده انسانان د فطرت له پیغامه لرې کړي او په پیغام یې سترګې پټې کړي. نو د سترو الهي لارښودانو او انبیاو دنده دا ده چې د بشر د پاک فطرت پیغام هغوی ته وریاد کړي او انسان ته هیر کړی شوي الهي نعمتونه ورپزړه کړي. ویل کېدی شي چې د حضرت امام حسین علیه السلام یوه اصلي دنده او ماموریت هم لوړو انساني اخلاقو، رښتونولۍ او سمې لارې ته د انسانانو هدایتول دي چې د بشر طبیعت ورته ګرهمن دی. هغه غوښتل هغه خنډونه چې د دغو هدفونو د پرځایښت په لاره کې موجود دي له منځه یوسي. په دې لاره کې ستر خنډ د جابر اموي حکومت وو چې خلکو ته یې دا فرصت نه ورکاوه څو د خپل فطرت آواز ته مثبت ځواب ورکړي. نو له دې کبله د بني امیاو د حکومت په مهال خلکو له حق غوښتنې، ازادي غوښتنې، اخلاقو او عدالت غوښتنې واټن واخیسته. په حقیقت کې خلکو فساد او ظلم ته مخه کړه او د دین له ارزښتونو او انسانیت څخه یې ځان لرې کړل او له ځانه پردي شول. په دې مهال حضرت امام حسین علیه السلام لوړو بشري تعالیمو، ارزښتونو او سوچا دینی تعلیماتو ته د انسانانو د ستنولو لپاره پاڅون وکړ. د حضرت امام حسین علیه السلام د مبارزه دغه اړخ نړیواله بڼه لري او په درست بشریت پورې اړه لري. خی په همدې خاطر وی چې د هندوستان د خپلواکۍ یو هندو مشر مهاتما گاندی هم د انګریز د استعمار پر ضد د خپل مبارزې لاره له عاشورا پاڅونه په الهام اخیستلو کې ګڼي او د جرمنی د کورټ فرشلر په څیر منصفو لیکوالانو او حقغواړو د حضرت امام حسین علیه السلام د غوره شخصیت او د روح د عظمت په اړه کتابونه لیکلي دي، ځکه چې د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون د ویښتیا او سوچا انساني ارزښتونو ته د ستنېدو لپاره پاڅون وو او دغه آواز تل پاتې او د ټولو انسانانو او انسانیت لپاره دی. ځکه خو ویل شوی که د انسان ضمیر ویخ او له خپل فطرت سره سم عمل وکړي نو هر قوم به همدا چغې وهي چې حسین زمونږ دی.
حضرت امام حسین علیه السلام له باطل څخه د حق د بیلولو لپاره خپل غورځنګ پیل کړ. هغه ډیر ښه پوهېده چې د یزید واکمن حکومت په باطل ولاړ او که دوام وکړي نو د رښتینولۍ او عدالت د ټینګولو لپاره به د ټولو انبیاوو هڅې په هوبو لاهو کړي. نو ځکه خو حضرت امام حسین علیه السلام په بیلابیلو پړاوونو کې حق او باطل خلکو ته ور وپیژندل. د امام حسین علیه السلام له نظره باطل یو ظاهری قدرت او توان دی چې د الله تعالی په حدودو سترګې پټوي او د سلطې په اوزار سره خلک د ځان بندیان او غلامان کوي تر دې حده چې هغوی د خپلو حقوقو د دفاع توان له لاسه ورکوي. د آدم د خلقت له پیله د حق او باطل په سر نښتې روان دي او د بشریت د تاریخ زیاتره جنګونه په همدې دلیل دي. حضرت امام حسین علیه السلام په تر ټولو حساسو شرایطو کې د حق د بیرغوال په توګه د یزید په مقابل کې چې د باطل بیرغوال وو د حق د ساتلو تر قیامت ورځې پورې د حق لارې د روښانولو لپاره ځان او د خپل ملګري قربان کړل. عاشورا له باطل سره د حق او ارزښت ضد سره د ارزښتونو د دایمي جنگ رایخته. له همدې کبله دغه پیشه لکه څنګه چې په تاریخ کې او ټولو کې تلپاتې ده د ظالمانو ضد د آزادۍ غواړو او خدای پرستو په ذهنونو کې هم د یوې بیلګې او اسطورې په توګه ساتل شوې ده.
د کربلا د ستر غورځنګ د تل پاتې کېدو یوه وجه د راستلونکو نسلونو لپاره د حسیني پاڅون روڼتیا ده. حضرت امام حسین علیه السلام چې کله خپل ستر پاڅون پیل کړ نو تر هر څه مخکې یې د خپل انقلاب ماهیت روښانه کړ او وی فرمایل د ظلم او تباهۍ له سمبولونو سره مبارزه کوي او نیت لري اسلام احیا کړي او خلق د یزید د حکومت له شره وژغوري. حتی حضرت امام حسین علیه السلام د غورځنګ تاکتیکونه او کارول شوي رودې هم بیان کړي. له دې کبله په کربلا غورځنګ کې هیڅ ګونګ او شکمن ټکی نشته څو په راتلونکو کې څوک په حضرت امام حسین علیه السلام انتقاد ونه کړی شي او د هغوی د لارې په دوام کې لالهانده پاتې نشي. حضرت امام حسین علیه السلام محمد حنیفه ته په وصیت کې د خپل غورځنګ ماهیت د اسلامي اصولو پر اساس بولی او د دغه پاڅون د اجرا کولو هدفونه هم د اسلامي قوانینو اجرا کول، د فاسد اموي حکومت لمیان زوړل او د علوي عدالت د حکومت ټینګول بللی دي. حضرت امام حسین علیه السلام هم دغه راز د دغه غورځنګ هدفونو ته د رسیدو په لاره کې لا بعدالتۍ، استبداد او ظلم، د خلکو د ژغورنې او ټولنې د اصلاح لپاره د عمل رودا امر بالمعروف و نهی عن المنکر گنی او ټینګار کوي. د خپل نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په سنت او د پلار امام علی په چیر به عمل وکړي. حضرت امام حسین علیه السلام په مقام معظمه کې په خپل یوې وینا کې داسې فرمایي: ای خدایا، ته خبر یې چې هغه څه په ټولنه کې زمونږ په لاس تر سره شول چې د قدرت او پاچاهۍ د ترلاسه کولو لپاره نه وو او نه هم د مال او شتمنیو د لاسته راوړلو لپاره وو. موږ غوښتل ستا د دین د لارې نښې وړاندې کړو، ستا په ښارونو کې فسادونه اصلاح کړو، څو ستا مظلوم بندگان په امنیت، حوسه او ډاډ سره ستا عبادت او بندگی ته مخه کړي. مونږ اراده او دنده لرو د خدای او اسلام حکمونه او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سنت اجرا کاندو. حضرت امام حسین علیه السلام په خپل وینا کې د بشر اساسي اړتیاو ته اشاره کړي، خو آیا دا ممکنه ده چې یو انقلاب د انساني ټولنو د اساسي غوښتنې لپاره وشي خو تل پاتې نشي؟
دا چې د عاشورا پاسون بې ساری وګرځېده بې دلیل یو دلیل همدا دی چې دغه پاسون یو اخلاقي پاسون دی. د تاریخ په اردو کې ډیر پاسونونه شوي چې په خپل لارې کې اخلاق د سیاست او مبارزې قرباني شوي دي، خو د کربلا په پاسون کې اصلي چورلیز اخلاق دی. له دې کبله له دښمن سره د حضرت امام حسین علیه السلام چلند هم د پام او غور وړ دی. امام حسین علیه السلام د کربلا په پاسون کې داسې کوم اقدام ونه کړ چې د اسلام له اخلاقي ارزښتونو سره په توپیر او تضاد کې وي. کله چې حضرت امام حسین علیه السلام نینوا ته ورسېده او د دښمن د لښکر قومندان هور بن یزید ریاهی هغوی مجبور کړل چې په کربلا کې پاتې شي، نو د حضرت امام حسین علیه السلام یو ملګری زهیر بن قین د یو پیژندل شوي قومندان په توګه امام حسین علیه السلام ته وړاندیز وکړ چې د دښمن د لښکر شمیر کم دی او نور چې نوی راغلی جنگ پیل کړي. خو حضرت امام حسین علیه السلام وفرمایل، زه د ځان لپاره یو اخلاقي اصل لرم او هغه هم دا چې د جنگ پیلوونکی نه یم. موږ به له دوی سره جنگ پیل نه کړو. په زړه پورې دا چې هور د عاشورا په ورځ توبه وکړه او حضرت امام حسین علیه السلام هم د هغه توبه ومنله. د عاشورا پیښه له هغو ټکو ډکه ده چې د دې ښودنې کې وي چې د کربلا پیښه یو اخلاقي پاڅون او د اسلامي او انساني اصولو تابع دی. په همدې دلیل ده چې مسلمان او غیر مسلمانان هم کله چې د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون فضا ته ننوځي، دغه پاڅون ته له بلې زاویې ګوري او د دغه پاڅون په فضا کې د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون د اخلاقي ارزښتونو تر جاذبې لاندې راځي.
امام حسین علیه السلام په خپل سم وخت او پوهې بخون کې حرکت د یوې ارزښتمنې خزانې په توګه په تاریخ کې تل پاتې دی او پیغام یې له یوه نسله بل نسل ته منتقلیږي.
ಮದಲು ಬೋರೊರಿಯದಿಗಿ ತ್ರೋರಿ ನಮ ಪವಿರಿಗಿ ವಾಡೆ ಹೋರು ವಾಡವ್ರೋರ್ ವಾಡೆ ಹೋರು ವಾಡವ್ರೋರ್ ಮಶ್ಗುಲಾಯ್ ಜಾಡವಿ ತ್ರೋರಿ ಮಾದ ಬರ ಮೇದನ ಪಲೂರಿ ತಲೋ ಮಾತಾಡಿರುವ ಹಾಂದಿದಲೋ ಸಮೇದನ ಪಲೂರಿ ತಲೋ ಮಾತಾಡಿರುವ ಹಾಂದಿದಲೋ ತಲಬರೋ ದಾಬಿಟೂನ್ ತಲಬರೋ ದಾಬಿಟೂನ್ ಸಾಕಿನಾ ಜಾಡವಿ ತೋರಿ ಬೈದಲೇ ಮಾ سنگی کولے د پراد او بیدلے ما ازغر سنگی کولے دا جفا بمدام دا جفا بمدام زمانا جاڑوی دور ماد ورد کا دنیا او بو بشی مبلو بو رہر نشی کا دنیا او بو بشی مبلو بو رہر نشی الاتاش قصورے الاتاش قصورے رور ما جڑوی رور ما دبر مورور غاڑا زخمی شوا ترور ارما زندگی شوا مورور غاڑا زخمی شوا ترور ارما زندگی شوا وقت نا نشوم زا وقت نا نشوم زا ما ہم دا جاڑوی ترور ما دبر
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خپرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Oh,